سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شې تاسو آزادې راډیو ته غواکیست مخکې درې چې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه لرو د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هر څلور کسانو څخه د درون ژوند په کرنه مته کې دی. دا سازمان وایي له همدې کبله یې سږ کال 55,500 کورنۍ ته د څارویو د ساتنې د مرستو کڅوړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا کڅوړې به د څارویو ساتنه وکړي او د غوره ژوند لپاره د خوړو امنیت تضمین کړي. د خوړو د نړیوال ورځې په مناسبت دغه سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هر دریو کسانو څخه یوې د اقلیم د ټکنالوژۍ او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له امله د خوړو د نامنۍ سره مخامخ دي. په ګډه موږ کولی شو افغانان بزګران پیاوړي کړو چې ځان ته معیشت او خپل کورنۍ ته خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو کورنیو ناحکومتي مرستندوی موسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپل ریلیف وبپاڼه کې ویلي کته تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونه او فعالیتونه اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړده او د خپل کارکونکو د خوندیتوب لپاره بل واکمنو طالبانو سره تماس دوام ورکړي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د روان 2023 کال د جولای 13 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیح کړ او د اگست 28 څخه یې نافذ کړ. دا قانون چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پلي کیږي، پکې د سرغړونکو لپاره شفاهي خبرداری څخه نیولې تر زندانی کېدو پورې سزاګارې ټاکل شوې دي. طالبان اعلان کړی چې په تیر دوه کلونو کې په لس ولایتونو کې 2,193 سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو په خبره پاڼه کې ویل شوي چې له دې جملې څخه 2,115 د مرستې مستحق کسان دي او 1,126 مسلکي سوالګر او پاتې نور بې سرپرسته ماشومان او روږدي کسان دي. د طالبانو د اقتصادي مرسل دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې د 2002 کال اسمبلې څخه د 2003 کال تر میزان میاشت پورې تر 33,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېدي. د کډوالو لوی کمشنری نن په دې اړه په خپل راپور کې ویلي تر 300 ډیرو راستنډونکو مرستې ترلاسه کړي چې په سلورو کې و برخه د خزو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ دي. د راپور پر اساس په تیر کال کې له پاکستان څخه 1,200 ته راستن شویو مرستې رسیدلې چې د هغو په منځ کې شاوخوا 8.5% ښځې او 2.5% مالو لاندې. په پاکستان کې د پولیسو شپږ نورې پیښې حساب سوي دي. پاکستاني رسنیو نن وویل چې دوه پیښې په سند یوه په خیبر پختونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوي دي. دا ټولې پیښې په تیرو څلورو ساعتونو کې ثبت سوي دي. د لوبلو ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې نن یکشنبه مالدیف ته 3-0 ماته ورکړه. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سواسي ودونو د روانو سیالیو په لړ کې افغانستان تیرې دوه سیالۍ د ترکمنستان او ازبکستان په ټیمونو پیللې دي. خدای لمړۍ مسابقه وچې وی ګټله. د افغانستان د والیبال ملي لوبډله به سبا دوشنبه له تاجکستان او د سه‌شنبه په ورځ له قرغزستان سره په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. د والیبال د تلولې د مسابقې د روان میزان په 20 د ازبکستان په تاشکند ښار کې پیل شي او د اقرب تر درې می پوری باته وام وکړي. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. دا سالارونکو د اکس ویډیو پر سر باندې ایران کې د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه خو
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوي دي.
کندهار کې د روغتیا ستونزو په تړاو به واورئ. پروانه کې درته نور راپور هم لرو. ازادي راډیو سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت په خوست ولایت کې هم خبر اعلان د سلرونکو د اکسا ویډیو لاخستو منع کړی دی. د خبره په خوست کې یو شمیر خبر اعلانو ازادۍ راډیو ته تایید کړی او ویل دي چې د شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له غونډې یوازې دوی ته د غږ ثبتولو اجازه ورکړل شوې ده. مخکې تخار، کندهار، میدان وردګ ولایتونو کې هم خبر اعلانو له ورته محدودیت سره مخ شوې دي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم رولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. هغه خبرې چې خبر اعلان یې خپل کار ته اندېښمن کړی دي او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې راپارول دي. جزئیات د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبر اعلان د سالارونکو د عکس او ویډیو لخیستلو منع سوی دي. په هغه باندې لیک کې چې د شنبې په ورځ د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون لخوا رسنیو او خبر اعلانو ته دغه ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلی چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا چې تر ورځ د روز د خپل وزیر خوست سفر درلود او رسنۍ ته په ځانګړي ډول تصویر رسنۍ ته اجازه نه ورکړل شوې چې ملي مواد ترلاسه کړي، ملي رپورټ خپور کړي. تصویر رسنۍ بند شي په ټولنه به تصویرات ډېر منفي وي، ولې هغه صحنې، هغې ویډیوګانې، هغه انځورونه چې د خلکو نړیوالو ټولنې یا نورو نهادونو ورپام کوي په دې برخه کې اغېزمن رول لوبولی شي هغه انځوریز رپورټ دی.
دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زاید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه سوو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یاد ولایتونو کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د شلو تنو خبریالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبریالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له AFP خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه هم راپارولي وه. تازه دغه وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبې په ورځ یعنی د تلې په 28مه په خپله ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دینی عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړی دی.
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونکي وي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علی تاسو ته خبرې کوي چې دا عکسونه مو باسي، تصویرونه مو جوړوي، دا ګناه د شریعت کې منه دی. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده، بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ تشمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا ورځ بلې ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسونې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. پښې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغه پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړای شي چې بیرته خپل قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په بیلابیل ولایتونو کې پر رسنۍ د ژوندیو یا سلرونکو د تصویر او فلم خبرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سالرونکو انځورونو پراخستو او خبرولو بندیز لګیدلای دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ایران وای د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری ته د افغان کډوالو د پناه ورکولو لپاره بودیجه ورته تکړه. د ایران په کورنۍ چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنری فلیپ ګراندی سره د خبرو پر مهال خبردار ورکړ ک دوی ته بودیجه زیاته نشي د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. نور جزات پر راپور کې
په داسې حال کې چې ایران په کور دننه په میلیونونو افغان کډوالو فشارونه تر بل هر وخت زیات کړي. تازه د دې هیواد د کډوالو په چارو کې یو لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ څخه د کډوالو لپاره د نوري بودیجې غوښتنه کړې. ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنر فلیپیو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې کڼړیواله ټولنه مسولیت پر غاړه وانخلي ایران به د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور وکړي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور پر بنسټ نادر یار احمدی په دې کتنه کې ویلي چې په ایران کې د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی د دې هیواد په خونیزو اقتصادي ټولنیزو فرهنګي او روغتیايي زیربناو فشار زیات کړي او دغه هیواد له ننګونو سره مخ کړي دي. ایرنا د کډوالو په برخه کې دغه لوړ پوړي ایراني چارواکي له قول لیکلي چې په ایران کې د نړیوالو موسسو لوري د کډوالو د اوسېدو له یو سلنی کم لګښت ورکول دا په ډاګه کوي چې ایران نور نشي کولای د زیاتو افغان کډوالو قربتو وکړي او دا چې هغه باید بیرته خپل هیواد تستانه شي. نو موري ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر رجمنه کړي و چې په سوار لسوال مریض کال کې ول کډوالو پراخ ملاتړ وکړي خو په خبري دی ادارې په ایران کې کډوالو سره مرسته کومه کړي ده. ایران داسې محل ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتې دوه غوښتنه کوي چې اوس محل په دې هیواد کې به اسناد افغان کډوال له مخ پر زیاتېدونکي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. ایران کې مشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوی دی. افغان مهاجر د دې حق نه لري چې ډوړی وخت د کورونو د پاړه واړه باندې کړه ته وایم کورونه ورته نه ورکول کیږي. د یو انسان په څیر وسره چلند نه کیږي. نه یوازې حکومت بلکې اوس عوام هم د حکومت ترڅنګ ولاړ دی. افغان مهاجرو په وستلو کې مټیران غختی دي.
دا داسې مهال ده چې د افغان خوځو د مشارکت شبکې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د روانو فشارونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. دا شبکې په ټولنیزو رسنیو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی او ایران د افغان کډوالو په زورولو تورن کړی دی. د دې شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
که وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بسیار
بد. ایران که د افغان کډوالو وضعیت بد دی. هر څه ژر باید افغان کډوالو په وړاندې تبعیض د دوی سپکاوی او له دوی سره تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د کډوالو وضعیت ته رسیدنه وشي.
په ایران کې نشته یو شمېر افغان کډوالوایي په دولتي خونځیو کې د دوی د ماشومانو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کیږي. تازه د ایران تسنیم خبر ایجنس لیکلی په اردوبیل ولایت کې د ایرانی چارواکو په خبره په بیلابیلو برخو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د کار مخه نیول شوې. تیرونی بیا ایران په تهران او البرز ولایتونو کې د خوراکي موادو په کارخونو او روغتي مرکزونو کې د افغان کډوالو په ګمارنه بندیز ولګو او داونی د چهارشنبه پورز د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په برخه کې هم د افغان کډوالو په کار بندیز ولګول شو. مخکې بیا ویل شوی و چې دغه هیواد په وټونو کې هم افغانان کارته نه پریښودل کیږي. د راپورونو لمخې په ایران کې ولکه اتیا زره ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي او تر 2.5 میلیون ډیر داسې افغانان په دغه هیواد کې شته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د علي کمیسیون د راپورونو لمخې ایران نه هر ورځ په سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو ډیری دا ستنېدنې جبري دي.
یو شمېر افغانان چې د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله ګاونډۍ او د سیمې ودونو ته کډه شوي په ګاونډۍ او د سیمې ودونو کې هم د ژوند له شته ستونزو شکایت کوي. نور جزئیات په راپور کې.
مشکلات زیاد است. اگه بخوایم صحبت کنیم، اگه بخوایم بنویسیم، در یک شب و در یک روز نشه.
جمشید د تیر جمهوری نظام یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپل دنده له لاسه ورکړې او د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله په قاچاقي او غیر قانوني لارو ایران ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې ډیره موده یې ایران ته پر لار تېر کړې او د هیواد ته رسیدو وروسته اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
شرایط افغانستان
د افغانستان حالات بدل شول، نظام بدل شو، موږ د بیکاری او د ژوند د سخت شرایط لامل خپل وطن پری خود څلور دیش ورځې په لار و لډیرو سنزو سره ایران ته ورسیدو. دلته بیا نورې سنزې پیل شوې، د سرشمیرنې پاڼې، پاسپورت او ویزې هم کولرو دوی مزوروي. ډېرې ستونزې دي، خدای دې وکړي چې وطن جوړ شي چې بیرته ستانه شو
انشاءالله، وطن سخته شوه که پس دوباره برگردیم به کشور خود، به کشور خود خدمت کنیم.
معاذ الله یو بل ځوان دی چې وایي په یوه رسنۍ کې خبریال و، خو د ده په خبره د طالبانو له راتګ وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ شو او په قاچاقي توګه له ناقانونو لارو د هیواد پریښودو ته اړ شو. نوموړي د قاچاقي لارو د ستونزو او ترکیې ته د خپل تګ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قاچاق لاره ترکیه ته راغلم، نږدې دوی میاشتې له ایران څخه ترکیه ته پر لار وم. په خپلو سترګو مې ولیدل چې زموږ ځوانان د قاچاق وړونکو لخوا وهل سوي، د ترکیه او ایران پر پوله د غلو لخوا نیول سوي دي. دوی د ایران او ترکیه د پولیسو لخوا هم وهل سوي. ډېر بد حالت و. زه اوس په ترکیه کې یم، اوس درانه کارونه کوم، رواني حالت مې ښه نه دی، ژوند دلته ډېر ستونزمن دی.
هڅه مو وکړه چې د افغانانو د ستونزو او بیکاری په اړه او د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی ویاند سمیع الله ابراهیمی نظر هم واخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو اقتصادي شنونکي وایي چې د بیکاری او بهر ته د افغانانو د تلو یو لامل د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو د بیکاری د حل لپاره د منظم او واضح پلان نشتوالی دی. یو له دغو شنونکو محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
خوشبختانه افغانستان ښه پریمانه دستنا خورده منابع لري. محلي منابع موږ چې له روپ دی کې باید لوسونه خلک راګټ کو چې په ښه ډول دغه نه استفاده وکړي. کرنیز ځمکې دي، ځمکې سیندونه دي، معادن دي، د توریزم امکانات دي، باغداری ده. نو دغه امکانات چې بیکاري له منځه یو خلک مصرفیږي، خلکو ته به امیدواری پیدا شي او د مهاجرتونو مخه به ونیول شي، حتی هغه چې مهاجر شوي هغوی به بیرته راستان شي.
اقتصاد پوهان ټینګار کوي که په افغانستان کې د بیکاری د له منځه وړلو لپاره یو منظم پلان جوړ شي، اقتصادي ستونزې به حل شي او د بیکاری کچه به راټیټ شي. د دوی په خبره له دې سره به خلک اړ نه وي چې هیواد پریږدي، بلکې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ډیر خلک به افغانستان ته د کار لپاره راشي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کړکېچ زیات شوی دی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګڼ شمېر افغانان چې ویل کېږي د بیکارۍ له امله یې هیواد پریښی او ایران ته تللي وو، د ایران او پاکستان پر پوله په کلګان سیمه کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا پرې ډزې شوي چې یو شمېر وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په غزه کې د شاوخوا اویا تنو د وژل کېدو ادعا کېږي، د لبنان پر پلازمینه بیروت کې د اسرائیل هوایی او توغندي بریدونه نن هم دوام لري. د موضوع تفصیل عصمت طلا څرمن څخه واورئ.
د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د استخباراتو پر یوه مرکز او د وسلو د تولید په یوه ترمزکی لاندې ورکشاپ برید کړی دی. د اسرائیل پوز په یوه بیان کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو د حزب الله درې قمندانان وشلي دي، چې په هغو کې د جنوبي قماندې یو جکپوری غړی عباس سلیمه، د اړیکو ماهر رضا عباس اوازه او احمد علی حسین شامل دي، چې د اسرائیل پوز په وینا د دې ډلې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا مسؤل وو. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا درې کسان په استخباراتي مرکز کې وژل شوي او که په جلا عملیاتو کې. حزب الله ډلې هم چې امریکایي تروریستي او اروپایي اتحادیې پوځي څانګه ترهګره بولي، په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په سهار دو اسرائیلي الوتکو په هار حریک او په حداس کې بریدونه وکړل. د سیمې د بیروت د جنوب په زاهیه کې چې د حزب الله تر کنټرول لاندې ده موقعیت لري. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې تونلونه او ترمز کې لاندې تاسیسات ویجاړ کړي او د جمعې په ورځ د حزب الله د بن جبیل سیمې مرستیال قومندان وژلی دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز نن یک شنبه بریدونو ته په ځانګړې توګه د لبنان د جنوب په شاوخوا کې دوام ورکړ، په خبرو شویو راپورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د لبنان له لورې هم اسرائیل ته توغندي وشتل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس داسې تصویرونه خپره کړي چې له لبنان څخه د اسرائیل په شمال کې حیفا بندر ته توغول شوي توغندي شي. په دې ویډیو کې د خطر زنګونه هم اوریدل کیږي. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د یک شنبه په ورځ شاوخوا اویا توغندي چې له لبنان څخه اسرائیل ته بشتل شوي وو کشف او هوایي دفاعي سیستم د هغو یو شمېر شنډ کړل. حزب الله د پنجشنبه په ورځ ژمنه کړې وه چې له اسرائیل سره په جګړه کې به نوی پړاو پیل کړي. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یک شنبه په ورځ د اسرائیل دو هوایی بریدونو د بیروت جنوب په نخ کړ. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې د اسرائیل پوز ملکیانو ته خبرداري ورکړ چې د حزب الله تر کنټرول لاندې سیمو څخه ووزي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران تر ملاتړ لاندې حزب الله د دوه وشلو لپاره د هغه پر استوګنسي د برید هڅه وکړه.
له خبرونو ور اخوا
له افغانستان د مسلکي کډرونو د تیختې په لړ کې سلګونو روغتي متخصصان او کارکونکو هم له دغه واده وتلی چې شخص لور سوي یوازې بریټانیا ته تللی دي. دا چې دغه چارې د افغانستان پر روغتي سیستم چې لوړاندې نازک ګڼل شوی څه اغیزې کړې دي، اسد الله الدین پر دا تفصيلي راپور برابر کړی دی.
د کندهار په میرویس روغتون کې دغه مور د خپل ناروغ ماشومې بستر ته ناسته ده او خپل بیوزلی ژاړي. دغه مور وایي لوري چې په تلاسیمیا یا د وینې د کمولو په ناروغۍ اخته ده، دوامدار درملنې او وینې ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا هر څه د دوی له اقتصادي واسې پورته دي. په افغانستان کې سلګونه زره میندې ورته دردونکې کیسې لري او هلته زیانمن شوی روغتیایي سیستم اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. نړیوالو هم دغه ستونزه درکړې او د بشري ناورین له کبله یې روغتیایي سیستم نازک یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر 2023 کال په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 14 میلیونه کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري، خو د روغتیایي سیستم د بشپړ نه ملاتړ له کبله 8 میلیونه دغه کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو مولوي وارث شاه د هغو افغانانو له ډلې دی چې خپل سیمه کې روغتیایي خدماتونه نه لري او په خبره یې ناروغان تر لري واټن پورې بیایي.
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوي دغه علاقې نه لري او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوی دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړي او په غلیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا و چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوي نه وي.
د افغانستان د همدې نازک روغتیایي سیستم له اډانې څخه بیا د سلګونه مسلکي روغتیایي کډرونو تېخته د وضعیت د لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت یو پخوانی لوړ پولي چارواکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل یې نوم او غاک خپور شي، ازادي راډیو ته ویل تیرو دریو کلونو کې سلګونه روغتیایي کډرونه له هیواده وتلي او په خبره یې شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د دغه سرچینې په باور له افغانستان په وتلو روغتیایي کډرونو کې د عام روغتیا وزارت د مهمو څانګو ریاستونو او ادارو مسولین او د بیلابیلو طبي برخو متخصصان شامل دي.
اما وضعیت دکتران جراحان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم و
دا په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روختون په خوانای مشر سید عبدالله احمدی دی. نوموړی چې د مولاد تیر د جراحي متخصص دی، د طالبانو د بیا واکمنۍ تر 15 میاشتو پورې هم کابل کې وو، خو وايي وروسته کړی پر تنګ شو او له هواده ووت.
پنج ماه پور شد، شرایط خیلی زیر شد
برای طالبانو چې پنځم یاشتې پور شوې، پر ما شرایط ډیر تنگ شول. یو ځل می دامه روغتیا له وزیر سره وخت ونیو او له هغه می وپوښتل چې د ډار احساس کوم او هر ورځ دفتر کې له غواخ او سپکاوی سره مخامخ کیږم. له بد مرغه چې وزیر صاحب ما ته د رد ثواب را کړ او راته ویل چې تر دوو کلونو پورې به د دوی د حکومت حالات نظامی وي او موږ نه پوهیږو چې مشر او کوچنی څوک دی. دا چې شرایط ډیر سخت شول نو له هیواده را ووتم.
چون شرایط خیلی زیخ شد، بعد از اون مجبور شدم که ترک بگم.
د عام روغتیا وزارت یو بل متخصص چې اوس په لندن کې اوسیږي، ازادي راډیو ته د نوم او غږ د نخپرېدو په شرط وویل چې یوازې د خپل لورانو د تعلیم او تحصیل د دوام په مخه بریتانیا ته تللی دی. نو موري وایي روغتیایي کارکونکو ته اوس له افغانستانه وتل یو څه اسانه شوي، او په وینا یې هر هغه ډاکټر چې یو میاشت هم کومې بهرنۍ موسسې سره کار کړی وي له هیواده وتلو ته یې زمینه برابرېدلی شي.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند.
د صحت عامه یو بل متخصص چې اوس په چک جمهوریت کې اوسیږي، د ډاکټرانو د تیښتې لاملونه ناوړه اقتصادي شرایط، د اولادونو د تحصیل د دوام په وړاندې خنډونه، او په مسلکي څوکیو باندې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو وتلو په افغانستان کې پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستلی.
تاثیرات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش
بیچاری زموږ پر روغتیایي سیستم د پام وړ اغیز کړي. د تجربه کار ډاکټر صاحبانو په کمښت سره روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راځي. پایله کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ټیټیږي. د ډاکټرانو په ځانګړي توګه د خزینه طبي کدرونو کموالی په لری پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته د انتظار موده اوږدوي، او دا ممکن د هغه ناروغیو له کبله د مړینې شمیر زیات کړي چې د درملنې وړ دي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن تیره می میاشت کې وویل چې د همدې 2023 کال لپاره په افغانستان کې شاوخوا زر ماشومان پر هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي. موږ هڅه وکړه چې له افغانستانه د روغتیایي متخصصانو د وتلو په اړه د طالبانو د عام روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څنګه هم له افغانستانه د وتلو ډاکټرانو شمیر نه دی ثبت کړی، خو له شاوخوا لسو ډاکټرانو او د عام روغتیا وزارت له پخوانیو کارکوونکو سره د خبرو له لارې مو وموندله چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سلګونه ډاکټران ایران، پاکستان، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو ته تللي دي. په اسلام آباد کې د مثبت اوسه په نوم د یو روغتیایي مرکز مسول ندیم زیغم ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له راتګ وروسته یوازې اته د د پټکو مجرب ډاکټر صاحبان د دوی مرکز ته ورغلي او دندې پیل کړې دي. هغه وایي دغه افغان ډاکټرانو کې یو شمیر خزینه متخصصان هم شته چې په خبره یې رسنیو سره خبرو ته زړه نه ښه کوي. له افغانستانه په دیش میر کې د طبي کادرونو د وتلو اصلي لاملونه څه دي؟ په جرمني کې د رواني ناروغیو افغان متخصص صفا حسنی دا پوښتنه داسې ځوابوي.
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي یا خلکو خپل کم کړی دي کنه. فکر کوي زه هم دواړه اړخونه یادوم. یو دا فکر کوي چې ولا کزه اروپا ته لاړ سم یا بل د خپل مملکت نه خارج لاړ سم، دا ژوندۍ مې کېدای شي مطلق تغییر وکړي او د ما ژوندۍ دا یو غټ علت جوړېدل د ماشومان تعلیم او درس په خاطر باندې چې مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه درس وایي او د درس نه پاتې نه سي بیرون وځي. دا یو مسلم حقیقت ده. فرضاً کزه هم هلته اوسېږم کېدای شي دغه خپل وظیفه قربانی کمې دې په خاطر باندې سلور مې درس وایي، لور مې وجي ته ورسیږي. نو دا مسله واقعا جدي مسله جوړېدلې سي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره لویدیځو هیوادونو او د ټولو په سر کې متحده ایالاتونو له هغه هیواد د تخلیه یو لوی پروګرام پیل کړ. د راپورونو له مخې د تخلیه د پروګرام په لومړیو څو اونیو کې 1,24,000 افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړل، او دغه بهیر لا هم روان دی. د تخلیه په دغه بهیر کې پر روغتیا پالانو سربیره د پوهنتون استادان، انجینران، څارنوالان، قاضیان او نور مسلکي کدرونه شامل دي. د تیر جولای میاشتې په روسیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور ورکړ چې تیر څلور کلونو کې 8 میلیونه افغانان له هیواده وتلي چې 50% یې ایران او پاکستان ته تللي دي. د طالبان حکومت بیا هغه مهال د شمیرې رد کړې او ویل پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل راورسته تر اوسه پورې موده کې هم 8 میلیونه افغانان نه دي کډوال شوي. له افغانستان د ګڼ شمیر وتلو افغانانو ژوند هم ستونزمن دی، په ځانګړې توګه هغوی چې ایران او پاکستان ته تللی دي. په دغو کوربه هیوادونو کې اوس د کډوالو ضد احساسات پارېدلي او د دواړو هیوادونو چارواکو د بې اسناد افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړي دي. د تراس کې د طالب سرچینو په باور 3.1 میلیونه افغانان د دوی د بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي، خو خپلواکو سرچینو د دغو شمیرو په اړه څه نه دی ویلي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زموږ هم کار جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. فیضی صاحب سلامونه، ستاسو مشه خیر غل خبرونه.
تشکر او سایه.